همکارم احمد تکل برایتان میگوید که در یک ساعت دیگر چی برای نشر آماده دارد. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد مننه کوم. فروخ صاحب قدر منوریدون که تست سلام رنده کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خرغلست. د روانې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر د وروستیو جزئیاتو په اړه معلومات درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ټاکل شوی چې ولسمشر غني نن په نوې ډیلي کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې او خبرې وکړي. افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. او د ایران د انقلاب ساتونکي ګارد مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباریو په ترسره کولو د اسرایلو پر پل فلج دي. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني نن په نوې ډیلي کې د هند له جګپوړو چارواکو سره د نکټنې او خبرې وکړي. ولسمشر غني د هند صدر اعظم نریندرا مودي په بلنه د یو درې ورځني سفر په مخه پرون مازګر هند ته ورسید. ټاکل شوی چې ښاغلی غني په هند کې د استوګنی پر مهال خپل هندي سیال پرنا مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي د کانګرس ګوند له مشرې سونیا ګاندي او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د ازادي رادیو خبريال له نوې ډیلي څخه په خپل راپور کې وایي چې ولسمشر غني تیر شپه په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د هند په هنتونونو له یو شمیر افغان محصلینو سره وکتل. د راپور له مخې افغان محصلینو دوی ته په ټاکلي وخت د ماشینو د نه رسېدو، د اوږدمهال استوګني د ویزو د نه لرلو، د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد او د تحصیلي بورسونو په ویش کې د بې عدالتۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. راپور زیاتوي چې ولسمشر غني پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت نوې ودانۍ چې اوس بیا رغول شوې ده هم پرانسته. له اوږد انتظار وروسته افغان حکومت د کندهار او هرات ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. د سیمو زور قانونو د خپلواکي ادارې چارواکي وایي چې د محمد آصف رحیمی د هرات او ډاکټر همایون عزیزی د کندهار ولایت د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د سیمو زور قانونو د خپلواکي ادارې ویان تواب غورزنګ د دې نو والیانو د ټاکنو په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
دواړه نوي والي صاحبان کافي تجربه لري، د کار کافي توانایي لري او کافي د مدیریت مهارتونه لري. د سیمو زور قانونو مستقله ادارې او د پښتو حکومت د دې توانایي باور لري.
د په داسې حال کې ده چې خلک د نو والیانو د ټاکلو پر ورو بهیر اعتراضونه کوي. تواب غورزنګ وویل چې ډیر ژر به په نورو ولایتونو کې هم د بدلونونو په اړه خلک خبر سي. د ننګرهار چارواکي وایي یو ځن وژونکی بریدګر هدف ته لرسېدو مخکې نیولې دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو پرون د بهسودو پل په سیمه کې په یو سراچه موټر کې د مشکوک بریدګر او د ځن وژونکي برید تنظیموونکی نیولې دی. نوموړی وایي دغه ځن وژونکی بریدګر د بټکوټ ولسوالۍ او تنظیموونکی یې د خوږیانو ولسوالۍ دی. دی وایي نیول سو کسانو په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار ملي امنیت ریاست د جلال آباد تورخم لوی لارې په اوږدو کې د سمرخېلو په سیمه کې په 14 بوروي کې ځای پر ځای شوي 200 کیلوګرامه چاودونکي مواد چې د چارواک په وینا د لویو موټرو بمونو لپاره کارول کېدل نیولې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس پرون ماښام د نامعلوم وسلوال په حمله کې ټپي سو. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاف پرون د شپې 8 بجې د کندهار ښار په 14 حوزه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو برید کړی. د خپلواک پوینه حمله کوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دي. په عین حال کې د میرویس روغتون نوکریوال ډاکټر ازادي راډیو ته وویل چې د امیر روغتیا رئیس پر لاس او پښه ټپي سوی چې د محل په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. تر اوسه د دې وسلوال ولی حمله مسلح چپ غاړه نه دی اخستې. بیا هم شرغلست. د ایران د انقلاب ساتونکي ګارد سپای په سران انقلاب مشر سعودي عربستان تورن کړی چې په یمن کې د هوایي بمباری په ترسره کولو د اسرایلو پر پل فلج دی. د ایران رسمي خبري اجانس ایرنا د دې هواد انقلاب ساتونکي ګارد د قماندان محمد علي جعفري لخلي ویلي د ایران دشمن سعودي عربستان په بشرمۍ او بیرحمۍ یو ملت په بمباری او وجني. سونی سعودي عربستان او شاه ایران له اوږدې مودې راهیسې سیمیز رقیبان دي. د مارچ له وروستۍ راهیسې سعودي عربستان او ملګري هیوادونه یې په یمن کې بمباري کوي او په دې هیواد کې د حوثي ملیشو او د هغوی د متحدینو د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. د ملګرو ملتونو په وڅیړنه کې اسرائیل د هغو اوو بریدونو په ترسره کولو ملامت بلل سوي دی چې تیر کال یې په غزه کې د ملګرو ملتونو پر ښوونځي وسول او پکښې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان سول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دې اړه د سیډونو د راپور سره یو ځای په یو خبره کړې لیکې ویلي، دا واقعیت غندم چې په غزه کې په ملګرو ملتونو پورې اړوند سیمو باندې چې د بیړنۍ سرپناه لپاره کارول کېږي د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او 220 نور ټپیان سوي دي. بان کی مون همدارنګه د فلسطیني وسلوالو لخوا د ملګرو ملتونو په څو تشو مرکزونو کې د وسلو زیرمه کول او له هغه ځای د بریدونو لپاره کار اخیستل هم غندلي. د اسرائیلو او فلسطینیان ترمنځ د تیر کال د جولای د میاشتې په جګړو کې په غزه کې یو ایسا فلسطینیان چې ډیری ملکي خلک ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. په دې جګړه کې 80 اسرائیلي سرتیري او 6 ملکیان هم وژل سوي وو. چارواکي وایي په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 3000 څخه پورته سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرسته کوونکي ادارې د نیپال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې رسونې د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د نیپال پولیسو ویلي تر اوسه پورې د زلزلې له کبله 3904 مړي شمېرل سوي او تر 2000 زیات ټپیان دي. د اپریل په 15 د رشتر په کچه 8.8 زلزلې نیپال او همدارنګه د چین او هند لرې پرتې سیمې ولړزولې. دا د همالي په دې سیمه کې په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو ستر طبیعي ناورین بلل سوی دی. په یوروس غره کې هم د زلزلې له کبله راښویدلې واورې په یو کم کې 18 کسان وژلې. د زلزلې په هندوستان کې 16 او په تبید کې 15 کسان وژلې دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې له لرې پرتو غرنیو سیمو د مرګ ژوبلو راپورونه روان دي، د زلزلې د قربانیانو شمېر تر دې زیاتېدلی سي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې په جنیوا کې ویلي، د زلزلې له کبله زیانمنو سوو او بې کوره سوو زرګونو کسانو ته د خوړو، سرپناه او اوبو د برابرولو لپاره د مرستې پراخو فعالیتونو ته اړتیا ده. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي، هیواد یې د زلزله ځپلو لپاره د مرستې په هدف 10 میلیونه ډالر استوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې ټولنه کې دی د اوکراین پر ګډون غور وکړي. پروشنکو پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې ویل، له اروپایي ټولنې غواړي تایید کړي چې اوکراین په راتلونکي کې د دې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. پروشنکو زیاته کړه، اوکراین خپلو روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د اروپایي ټولنې د پام وړ ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي ویل، اوکراین به په راتلونکو 5 کلونو کې وکولی سي هغه شرطونه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره پکار دي افرا کړي. د اوکراین او اروپایي ټولنې غونډه پرون په کیف کې جوړه سوې وه. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، ولسمشر اشرف غنی د هند د صدراعظم نریندرا مودی په بلنه د یو درې ورځني سفر په مخه پرون مازدیګر هند ته ورسېد. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی به نن په نوې ډیلي کې د هند له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. همداراز ویل شوي چې ولسمشر غنی تیره شپه له یو شمېر افغان محصلینو او د کډوالو له استازو سره کتنې وکړې او د هغو د ستونزو پوښتنه یې وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فریبا واحدي چې په نوي ډیلي کې ده دا راپور راکوي.
رژیم ارگانی دیروز نو وقت دیروز زمانی که به دلی جدید رسید، اینا در آغازین مرحله برنامه کاریشان با مهاجرین افغان و محصلین افغان در سفارت افغانستان مقیم دلی دیدار و گفتگوها داشت. مسئله مهم را که رژیم ارگانی دیدار خود با مهاجرین برازداشت گفت که امسال سال جنگ سخت در افغانستان و سال دشوار است. گفت وضعیت ناامنی در کشور 4 عامل عمده دارد که یکی تروریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مسلح غیر مسئول است و جنگ های سیاسی است. رژیم غنی اطمینان داد به مردم که حکومت افغانستان سخور نمی کند، اما این وضعیت ناامن امسال با یک وضعیت ناامن دچار بود خواهد. و همچنان رژیم غنی گفت که در مورد سفارت های غیر ضروری که در اروپا است، گفت سفارت ها باید بسته شود و هزینه ازی صرف جاهایی شود که مردم به اون نیاز داره. همچنان رژیم غنی گفت که در 25 سال آینده افغانستان به یک موقعیت طلایی اقتصادی مبدل خواهد شد. موضوع دیگری که اشاره کرد رژیم غنی در مورد اهمیت آب، گفت که آب افغانستان برای کشورهای همسایه بسیار با اهمیت است و حتی با اهمیت تر از نفت کشورهای همسایه است. البته رژیم غنی به مشکلات مهاجرین افغان و مسئولین افغان هم گوش داد. مشکلات مهاجرین افغان داشتن، اینا گفتن که به قسمت اخذ ویزا مشکل دارن و همچنان باید زمینه تدریس زبانهای مادری به فرزندانشان مساعد شد و همچنان مشکلات که مسئولین افغان داشتن در قسمت ایتی بود که معاشاتشان دیر بر اینا میرسه و همچنان بلند بودن قیمت کرایه لیلیه ها بود و اینا گفتن که در بورسیه ها بورسیه تسهیلی شفافیت وجود نداره و عمومی یار واسطه است. رئیس جمهور به اینا وعده داد که به این مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. البته باید گفت که امروز هم رئیس جمهور غنی روز پرکار را دارد. در ابتدا مراسم تشریفات در قصر رئیس جمهوری هند انجام می شود و سپس مراسم گلگذاری در بنای یادبود از گاندی است. رئیس جمهور غنی امروز با وزیران خارجی هند، با صدر اعظم هند نشست مشترک خبری خواهد داشت، با وزیران دفاع، تجارت و سفارتخانه‌شان همچنان دیدار و گفتگوهای خواهد داشت.
د ازادې رادیو خبري اله فریبا وحیدی و چې له نوې ډیلی څخه د ولسمشر اشرف غنی د لیدنو کتنو او د سفر د اجنډا په اړه خبرې کولې. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.
هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د دغه هیواد ګڼو ورځپاڼو د کابل او نوې ډیلی د اړیکو په حقله مطالب خپاره کړي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د لیکو د بیا کښلو تر عنوان لاندې په دې حقله یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼې لیکي محمد اشرف غنی و میاشتې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس دی او هند ته له راتګ مخکې امریکا، پاکستان او چین ته سفرونه کړي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي څخه یې سیاست تفاوت لري. د افغانستان د سولې په کړنلاره کې د همکاري لپاره یې اسلام آباد ته مخه کړې او دغه راز یې د سولې پروسه کې د زیاتې همکاري او په خپل جنګ ځپلي هیواد کې د پانګې لګونې لپاره د بیجنګ وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې دغو ډول اقداماتو د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د بدلیدونکو حالاتو څخه هند لرې ساتلی. ورځپاڼه زیاتوي د ستراتیژیک شراکت هغه وړاندیزونه چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په دوران کې شوي وو اوس څنډې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په 2013 کال کې له هند څخه د هلیکوپترو، ټانکونو او توپونو په شمول د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. د انډین اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې د متحد مترقي ائتلاف په مشرۍ د هند پخواني حکومت د افغانستان دغې غوښتنې ته چټک ځواب ورنه کړ تر دې چې د افغانستان نوي جمهور رئیس په پای کې دغه غوښتنه بیرته واخیسته. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او هند د مشرانو اوسنۍ غونډه چې په کابل او نوي ډهلي کې د حکومتونو تر بدلون وروسته د دواړو هیوادونو د اوچتو مشرانو لومړی لیدکاته ګڼل کیږي، د بهاراتیا جناتا د ګوند په مشرۍ د هند نوي حکومت ته یو فرصت دی چې د وضعیت د بدلون سره سم د افغانستان په حق له خپله پالیسي بیا جوړه کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې هند د جمهور رئیس اشرف غنی د لیدنې په ترڅ کې افغانستان ته درې سپکې هلیکوپټرې ورکوي تر څو وښيي چې دغه ډول نور پوځي تجهیزات سره له دې چې تعرضي نه وي افغانستان ته ورکولای سي. د انډین اکسپرس ورځپاڼه زیاتوي چې د اجنډا یوه بله مهمه موضوع د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ ترانزیتي توافق دی. د ورځپاڼې په وینا د هند لپاره د افغانستان او منځنۍ آسیا لور ته دغه لار نسبت د پاکستان تر لارې ډیره ډاډمنه ده.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز مو اورېده چې ډیری برخه یې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر موضوع ته ځانګړې وه.
د ازادۍ راډیو په ګردی میز کې
که د افغانستان مناسبات د هند سره شو نو حتما دا به د پاکستان سره خرابېږي، او که د پاکستان سره شو د هندوستان سره به خرابېږي. داسې نه ده دا مسله.
ښاغلي کرزي به دوه خبرې ډېرې جدي او سپینه به کولې. یو د نړیوالو دریځ د
آیا هندوستان افغانستان پاکستان ته ورپریښی
آزاد خپلواک هېواد دی او دا په دې نظر ورته ونه کتل شي چې چا وګاټه یا چا وبایل.
هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څیړنه.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د لسو بجو په خبرونه کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر څیړنه په دې ګردی میز کې کوو. د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې یو چې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پکې خپرېږي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 یعنی 1500 لغات ولرو.
د درویش دورانی او نظم، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستې په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت وارزوه څرګنده کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه همداراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یوه مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندرتون مسؤل استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې که څه هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ شوی دی. په کابل کې ګڼ ستر ستر کتاب پلورنځي جوړ شوي او لا جوړیږي. تیر کال د ورید میاشتې په 24مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سش کال د ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړاند ازادي رادیو ته ویل
په 2013 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو. د ورید میاشتې په 24مه نیټه د هغوی د لومړۍ کلیزه ولا چې د دغه کلیزې په ویاړ موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لومړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکاره ټول کړی ده چې د بېلابېلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعر ټولګه ده. درېیم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه دغه د ښاغلي ګلاغه احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا حس کړه تر څو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي تر څو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د ورید میاشت په 24مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه شوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثارو همکار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت په کرانه او مونجان ولسوالیو کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیری جمعې په ورځ د اوروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلرمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټا او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نه تنها زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل شوه د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې آمن د وطن د خرابې غزلې ځکه که پر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے اپانان دے چلبے نہ سجے، کدا کہا دے اپانان دے چلبے نہ سجے، پر خوله به څنګه زما راځي د خوشۍ غزلې
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سرباز یم تر ناوخته چرته تلی نه سم.
دا در خاوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل اکل زما قناعت کړی مدام دی، خادم دی د ټولنې ډېر لایق دی احترام دی، معلم که هر عالم دی ډېر اوچته یې مقام دی، تر حق به تیر نه کړي په خیال کې تعمیران دي، ماری په ستا په کور کې هم بېشماره ظالم دي.
د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انارګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم، دوی د ژوندي وي، قلم دی ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوند اوږد غواړم چې دی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره لستوڼي رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه سپموي، تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده، په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالو ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافقه او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسره د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو یې لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي واقعا د ډېرو ستاینه وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابې چاپ شوي دي. ما د دې ټول کتابونه نه دي کتلي، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې د پوهانې ځینې لري، هغه تر ډېره حده دي یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کوم کیسې ولوستلې د ډالرو مین خلک پیل شوی د ګور وایي د پسرلي شپې ورځې وې، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغسې، یو عمر ویر همدغسې قدیمه، لکه څنګه چې پخوا به زموږ لیکواله به غټه غټه مقدمې ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوې ده، هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه یې لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جڑک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای، ما له ملګرو اورېدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر چې دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه ساحل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل، خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لور یې ده. په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځي، رحمت شاه ساحل سره ویني، یا کتابونه غواړي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیات په خپله په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جان وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جان وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ میرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسائلو په اړه. یعنی په صورت عموم د یاسمین وزیري ټول ایدیالوژي او مفکوره چې دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړې نعیمه غنی د غونډې بله ویناواله و چې د لیکوالې په ژباړل شوې ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په ښه بڼه ژباړلی، د ژباړې ټول اصولې په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ولوسته چې ناول و او ناول چې کوم ولوستای و هغه یو ایراني کتاب ژباړه و. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ته ډېر نوي شان ډېر نوي لوري درکوي، زما ډېر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بیلګې په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی دی، دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي، هغه ترې لري شي نو فکر به کولی چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي. ځکه هماغه ناخوالې چې یو افغانه پیغلې لري او یا هم یو شرقي پیغلې لري، په ناول کې هغه برخه ته ډېره ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړې لاون کې ماته د پام وړ واغه تا و چې تاسو نه ځینې کې یاسمین وزیري دغه لهجه چې راخسته ده دری فارسی لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه ووسی، د ژباړې ژمنه ووسیږي. خو ځینې ځایونې کې د کلمات خوندور متن دی چې ما ورته ویلي دي او دا ستونزه د کتاب سر کې ډېره ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم ورته متوجه شوی ده. کتاب په اخر کې دا لیکي چې یوه جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېره ځان ته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه وه. سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسې په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیري د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقل کوونکی او لستونکي په توګه زه د دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو څه د اوسنۍ لنډو کیسو له معیارونو څخه ډېرې لرې وي. له یاسمین وزیري سره موضوع وه، کرکټرونه ورسره وو، پیښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېدل چې دغه ټول مسایل د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیات په کیسو کې نیمګړتیاوي وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه. یعنی د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي. خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوي درلودې، خو بیا هم لیکوال په دې بریالی شوی دی چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې هغه واقعیتونه رابرسېره کې، یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کې، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیري د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول خغل میلمانو ته بیا هم خغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېرې تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه یې ما کتابونو ته نیولې ده. زه ډېره مننه ترې کوم. په دآخر کښې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه. ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه. مینه ګران وطنه، ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یمه. گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دوم را زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یمه. رون تاریخ لرومو په جهان کې نن، وایمه کیسې د خپل وطن زه افسانه یمه. سر او مال مزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکې زلزله یمه. لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یمه.
نن سبا په ننګرهار کې بېلابېلې خپرندویه ټولنې هره میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي، او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کېږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
راستون کې غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنی په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنی ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپله هم ډېر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډېره پزی او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم راڅرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیات راتر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډېرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلی دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دا دي چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تا ته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حده پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی. او د دې په اړه مې د استادانو نه اورېدلي وو چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی خاطر.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چې را پیدا شوې سندرا شوې په شونډو راغلې، ته چې را پیدا شوې سندرا شوې په شونډو راغلې، زه هم غزل شو ما زلمی شوم تا ته څنګه ښکارم،
غونډې په آخر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې یې خپاره کړي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابره ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزی، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیاتو د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي په ارزه کې افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځین لغاتونه په کار کې دی هغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خامه خبه د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاده کوي ټول به موږ استفاده کوو. که دا راته وایس چې دا ډکشنري یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي؟
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنی حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت دی، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنی حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه شته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټوله دې 15 لک یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کېږي پښتو لغاتونه. اوسنی شکل یې داسې دی کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا وغواړي چې پسی وګوري پارز که بوک، یعنی البته په پښتو کې تاسو نه شتاسي کتاب، که په پښتو کې بیا دغه لري اړول غواړي هغه ځای چې نه چې باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا پسی وګوري نشته کې مثلا کتاب ته انګلیسي چې شوی کتاب نوشته کی التبه نوشته شي چې بوک یعنی چې سرچ کی. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورسته وای دواړه ست. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات شي کار پر کو. په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زپاکه غدامنیت شورت ده بد دی بل ژبه خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ځکو سافټویر دی جوړو. دا به په بازار کې خلک لاسرسي ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي ومنل لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مو دا دی چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریان خو ډیر جوړ شوی دی، خامخا به تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریان سبا مو استفاده هم کړی کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راتوئس چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوي څه شواله نسبت د نور ډکشنریان تر لري چې اوس په بازار کې فعلا موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته به دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګواموږ دغه قاموس په خپل نامه چاپو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپو ونه، درېمې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سوي ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کده ستا سټوډیو 15 واره، اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما اوس په جیب کې ستا یو عادي موبایل یو کمپیوټر نمونه ده، لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنه سوي دي. دا په دې چې خلکو یو پلای چا جوړ کړي، بیا بل چا کار پرو کړي، بیا بل چې د روزه بریا ته پرمختګونه پکښ راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره چې مال داسې قاموس جوړ کړي چې ترغو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډيري
بالکل
کز ما دا غوا ځنګړنه نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دا وی خبره وکړو چې که فرض وکړو د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي، نو خدا پر بیسول کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لازري، نو دا ز فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي زما ادرس ټول شانس ته زما سره دی پته ماس کې زبام کاری ورسره وکم تر ما جه شه جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم پرځه کزوم د یو ان پښپړو جوبوي هغه راځي وځي واز د یو ان پښپړو جوبو اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوبو زما پښتو قاموسي دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړو چې باید که قاموس جوړو نو ترغه شه جوړ کو یو شه ګړم ترغه به دای چې لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی د احمد محمود هر چا چاپ کړی نو مې مهم نه دي دا هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو کوچنی مثال درکوم کراکټر مژدا کراکی ډول مرغ دی ځینی خلک بټیری ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منټکو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراکټ په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ د لغاتونو راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منټکو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون وسیږي دا هغه څخه سیمیز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړنه وي نو کېدای شي لغات پنځه شپږ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه غره ټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی سره کوي نو انګلیسي لغات نشته چې فرض وکړه مثلا سکول زب سیګورم چې سکول په پښتو څه شته وای په یو قاموس کې پیدا کوم د چاسه ګرځم هغه سکول مکتب ته وای دا وسره لیکم نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه بیا یو چاته یوه مثلا سیاسي لغت یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چاته چې ته پوندند استاد چنديواله دی ته شوې هغه کله سی و معنا و نه لري کله سی مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځینو لغاتونو بیا په پښتو کې ستاسو هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی ا می لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغت څنګه پیدا کې اماسته دا به داخل کوست پښتنه کوي مثلا دا لغت به بیرته د انګریزي ژبې اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا افغان چې خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ قاموس درس مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسوالي چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیزي لا ځکه دا ورځ نه ویني لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شواو شکل مو دا ډول دی
ډېر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کارت لا پرختیا ورکي
تاسو څخه مننه چې موږ ته مو دا وخت راکړي تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وس راکړی تر څو خپل دوستانو سره شریک کو ډېر مننه کوم
اوس ته په چا په بار کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونه یو وخت په هندستان کې یو پاچاو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دای په خلکو خکاری پاچا باله البته د خکاری پاچا چې څومره لخر سره مینوه له خپل کزي سره یې هم مینوه د دل لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې خکار ته روان و او تر ټولو نیک مرغه ماخامه هغه بالا چې ل میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسایه پسې را جګ کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځای نیغ د لړمانو پاچا مونږ ته ورغی او د ښکاری پاچا له لاسه شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاری پاچا له ځنګله کور ته روان وو مونږه ولید چې لارای بند کړی ده مخم را نگدی و او د پاچا بیره و چه جر میرمنو گوری منشاته پا قهر و ویل حالا یوی خواتشا لار پرانیزا کنه پا غشی بدی سوری سوری کرم حالا منشاورتا و ویل تلگوار کوا سار خورا تاولی زما پر آیت پا کربوری او لرم بندی د امسا گزار کری و خکاری پاچا زواب بر کر ما ورتا و ویل چه لار خوشی کری خودوی می خبره و نوریده او ما گزار رو بندی وکر منشا وویل خنو گناستانه و د دوی و خکاری پاچا تا پزرکی وردیر شول چی د لرمانو پاچا با بیا خدای زدوینی دا عجب فرصت دی رضا د حیواناتو د جیبی د زدکری خواست ورچخه وکره نو ورتوی ویل پاچا منشا تو خو ماته د حیواناتو جبر از دکره منشا غختنه و منله او خکاری پاچا لنوی پوهی سره کور تلار د دوری وقت و د سرخان اوار شو او پاچا دوری جو پخوارلو شروع وکره د دوری پا وقت داننی موری جا لند خطا شو پا لند خطا شوی دانو بندی د مچ او میگی پخپلو که سره جنجال شو مچ و ویل زما بچی و گیدی وریجی بزیوسم او میگی و ویل اول خوز ما ور پام شول زما برخه کیگی پاچا چه د حیوانات جبزده کری و د دوی خبرو تا و موسید ملکی ور تا و ویل ولی و موسیدی پا پاچا بندی خپل میرمن دی رگرانه و ده هیچ وقت حقیقت دروغ نویل خو ده زلی ور تا و ویل چه نهی موسیدلی پاچا زکه خبر ورنه پټکړه چې د لړمان پاچا خبرداري ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهیدو خبره دی بل چاته وکړه لړمان به دی سم دستی په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي پاچا له همدې ویرې له موسیدلو انکار وکړ مګر میرمنې ټینګار وکړ نه نه دا به راته وایې تا ولې وخندل پاچا ورته وویل که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم زکه خو اوزر در تکوم چی تینگار ما کوا خو میرمنی مانی جنشوا او پو برخوگانوی اوه کرامات شوی پاچا ورته وویل خا دست با وکلو چی دواره به سبا ده گنگا سین غاری تلار شو زبا ده خپل مسکاراز در وخیم او تبمی سم دستی سین تخطا کری چه مرگ می آسانه شی سمده؟ دیوراندیز د میرمنی اوخکی وچی کری او پا سبا ده گنگا غاری تلار سخت گرمی و پاچا او میرمنی ده سین پا غاره ده ونی سیوری تا که نستل چی او چه ساسمه کری داغ وقت یو زوان ازگوری او یو زره اوزه ده دوی چنگ تا تیر شول زره اوزه ازگوری تا وویل چه زوانا ده سین ده من سپه ها تا پوکی دیرخ واخه دی کدی حقا ما تراولل زبخ پلخ پلی لور تا تدر کرم وزګوري ورته وویل او به میونسی زړی وزي ورته وویل څه پروا کوي خولي خزي خو مفته نه پیدا کیږي وزګوري خبره ونه منله ورته وویل زه خو څه د دې پاچا غوندی کم عقل نه يم چې ګمان کوي د دې تر خزي خولي خزه په دنیا کې نشته او په همدې خاطر ځان مرګ ته ور کړی دی دنیا له خولو ډکه ده ستا لور نه بیا د بل چا لور کاری پاچا چه ده وزگوری خبری واوری ده اراده بدله شوه او ملکی ته وویل تا پا ما دیر اگرانه ای ستا ده خوشالولو لپاره می مرگ هم پا زن ومانه خود تا تا ده خپلو حواسونو پورا کول زما تر ژوند مهم کاری ز پا تا مینیم مگر تا پا زن مینه ای او دا انصاف نده زن ده مسکار از درخیم او نغوارم چه تر ده وروسته از ما ده ژوند شریک ووسی لکه دی لوی سین چه سیمی سر بیلی کری دی دغه سی سر لو سستا ده تجسس و پلتنی لوی نروغی زه او ته سر بیل کریو دخته پامان
دکتر باز محمد خادمان لچو کلونو رئیسی داسی لنده او لندکی کسی لیکی چه کرکترونه ای حیوانات وی ده کسو پا بارا که می مرکه ور سره کلی ده ده او ریدلو بلا نایدر کهوم دکتر سیب تاسو لشپار سو ولسو کلون رایسی لندی لندی کسی لکه اغام ده زینی ده ایواناتو پا جبایی زینی ده سی نور سیمبولونه ای پکی ده ده کسو کمرتول گم اتروس چپ کلی
ده کسی ما همیش وکپا وکپا لکلی ده ده سی بیوار می ندی لکلی سی کلمی هم طبیعت ورته برابر سوی یا کله په تکلیف سویم یا کله یو شی په زور سویم بیا می دا کسل کلی بیا پرته بیا بیا را خستی بیا دویم واری می ایڈیٹ کلی ویلا زان سرمی کتری ویلیر تغییرم پکر آغالی بدا کسکی تر وصف ما خپره
کړي. نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکي؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالي دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه سي، مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ویلي، غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سیمبولونه چې انتخابوي، ځینې سیمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سیمبولونه انتخابوي، نړیوال سیمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپله هر سیمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم. کبیا هغه نو بیا زده سی سمبول ستی لیکوالانو او شاعرانو ترمنز څنګه سام سوی په غوښتنې کار کوي. یو مخ بلی خواته نه وزم، ځکه چې موږ خلک بیا په سختی په دې خبره پیږدای څو ویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلی او دمنی، په هغه کې هم دغه سی لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کیږي، تاسو دغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوسته یم ده
هغه کتاب په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات یې په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما دې کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو، خپله طبیعت مې دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، کیسه دې راته ولوله، بیا به خبرې پې کوو.
زما دې کیسې عنوان دی وایي: زورور څوک دی؟ غرڅه ښکر په کمره ومخل، ځانې ته یې وویل: په هوا کې ته غښتلې یې په ځمکه زه، بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشې نیوای، زه د خپل ځان یې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړ، غرڅه ته یې مخ کړ. په خواږه آواز یې وویل: څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له ځورولو خوند اخلي، هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دوی غښتلي دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله هغه غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځانې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو، دغه ژویم چې دی چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځانه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځانه انتخاب کړی وسي، هغه په الوتونکو کې
ظالمانه
ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنی د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده: تله. لمر وویل: هره ورځ چې په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکاري. تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، یوه پله یې پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه. پرېږدېدلې غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه. دغه د تلې چې یوه پله اس کسی بله ټیره سي، دا هم داسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه و؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستورې تلې وې، دغه لاستې به درلود او دوی په لیبې ولې په هغه کې به بیا رشمی راچولې وې لکه اوس کپانونه دي. په هغه کې کمال داده کدي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو، د دې لاس اخیری سیته چې دغه دی ترازو دی شاهین د پورته مټی دی پلاس کې نیولې وي. نو که کم هم لاس ورکې دی ته ډنډي وای، کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي. دا یو خواته سیار څونه مال به ورچی هغه سره پورته کوي.
کوم مدان ډاکټر صاحب، یو بل کیسه مراته ول ولې؟
زما دی یو بل کیسه عنوان د خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخستی وي. رڼو اوبو یې له مخه منډې وهلې. خړې اوبه د پان تر بیخ لاندې شوې. پان په خواره خوله وویل، تاسې مې تر بیخ مه لاندې کیږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې. وخت نه و تېر، د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا یو دوه باور دی. یو باور خدا ده چې ویل دغه سره شیشه کی، دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وایزری کورم. دان ډاکټر صاحب، دا راته وایسته چې تر اوسه به څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې چې ما له ځان سره ساتلې دي، ځینې خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخسوله. نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره، یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوې دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې لاس چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډېره مننه. کورو مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
کرده ګلو د ښاغلي درویش دورانی ورستۍ شعري ټولګه ده. ښاغلی درویش له همدې ټولګې څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه. دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو، دی یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی، بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا، چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی، خو دا وقتی وسری دا طول مخلی ولی، ویا دا دنگ و غرو دا سر یا و مرچه پلاس کی، یوی گولی اللہ هم نخطا کول نخشا، دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر، چی چوک پا وخوزید نو جر با دا گولی خوراک سو، چلاو دور باندی داسی خپل توپک پا هنر، دی پا باران باران گولی که هم روغ رمتو، مگر پا مڑو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر، چې د سره لار ورکه کړې و. په دغه حال کې د دوی و خواته یو ځوان راغی د سودا د پاره، ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړم، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې، نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه، نو بیا پر خپله لار روان سو د خپل کار دپاره. چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه، لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار دپاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار دپاره. چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده، دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه، د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته. تر دې د مخه که هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و، په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه، زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو، تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه، زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ، زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی، د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و، هغه داستا سے لاس پتی غاڑی تو نہ رسیدی چ دغ لاس پوری وہلو تو تیار واغ یہ زما اور غزیدون کے لاس تو نہ قتل رانا بیغم او پدی چ زما پلار واغ رانا بیغم او پدی چ زما پلار واغ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.